وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو نن وروستۍ پښتو خبری مجله درته زه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو دوام کوي او د خبری مجلې د سر موضوع مو دا ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړي دي او په ورته وخت کې عربي متحده اماراتو ته د ولسمشر غنی له سفر سره سم د ولسي جرګې ځینې غړي وایي عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان فشار راوړي څو د طالبانو له ملاتړل لاس واخلي. خو له دې ټولو وړاندې صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي پولیس په ځینو مواردو کې بشری حقونه نه مراعتوي. د ننګرهار په دوو ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شول او داسې ښکاري چې د ترکمنستان مستبد ولسمشر به د ولسمشرۍ درېیمه دوره هم وګټي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي پولیس په ځینو مواردو کې بشری حقونه نه مراعتوي. د دې کمیسیون رئیس سیما صبر نن په کابل کې د بشری حقونو او پولیسو په نامه کانفرنس کې وویل
په افغانستان کې پولیس باید مسلکی شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو له مخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون په رڼا کې عمل وکړي او د خلکو حقونو څخه ملاتړ وکړي.
د کورنۍ چارو وزیر تاج محمد جاهد د میرمن سمر څرګندونې منی خو ټینګار کوي چې دغه ډول سرغړونو د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې کار واخیستل سي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو په هدف تازه پوځي عملیات پیل شول. د والي ویاند توله خوږیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په هڅ کې مینه او کوټ ولسوالۍ کې پیل شوي.
عملیات چې نن د نیکلهار په هسکی مینی او کوټ ولسوالیو کې پیل شول هغه سیمو ته به هم وغځي کې چې داعش شتون ولري. په دې عملیاتو کې چې د ګډو کورنیو ځواکونو له لوري ترسره کیږي په هوایی برخه کې به بهرني ځواکونه هم همکاري وکړي.
د والی ویان زیاتوي چې له داعش څخه په تصفیه سو سیمو کې به ولسی پاڅونوال تجهیز سي څو د سیمې امنیت خوندي کړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوي. امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي شبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې پېښنن تر غرمې مخکې د برکې برک ولسوالۍ په چلوځي حوزه کې سوي ده.
هغه ماین چې دوی غوښتل د لارې په اوږدو کې کښې دوی خپله باندې انفجار کړی ده او درې کسان له منځه تللي.
د لوګر چارواکي وایي په وژل سوو کې د وسلوالو د څلوېښت کسیزې ډلې مشر عبدالي هم شامل دی چې په قدرت مشهور وو. د پاکستان مشرانو جرګې اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې به د امریکا د ډیپلوماتانو یا د کانګرس د غړو هرکلی نه کوي. دا به د اصل کې ده چې امریکا د پاکستان د مشرانو جرګې مرستیال مولانا غفور حیدری ته چې د جمعیت علماء اسلام سیاسي ګوند غړی هم دی ویزا ورنه کړه. شغلی حیدری غوښتل په نیویارک کې په هغه غونډه کې چې سبا او بل سبا جوړیږي او ملګرو ملتونو رابللې ګډون وکړي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې مشهور دی چې د طالبانو پلوي او د امریکا خلاف دریځ لري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان په دې اړه د ځینو دلایلو له کبره له څه ویلو ډډه وکړه. داسې ښکاري چې د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف په د ولسمشرۍ درېیمه دوره هم وګټي. په ګازو غني دغه هیواد کې خلکو له سهاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. 9-50 کلن بردي محمدوف چې د ټولنې پر ټولو اړخونو واک له چلوي تمه کېږي چې خپلو اتو نورو سیالو کاندیدانو ته په اسانۍ سره ماتې ورکړي. د انتخاباتو یوې هندۍ څارونکې انامیکا سمر د چین مرکزي تلویزیون ته وویل
I'm here for the first time to observe the election.
زه د اول وار لپاره ترکمنستان ته راغلی یم چې انتخابات وسارم. زما لپاره بې ساري تجربه ده ځکه موږ وینو ځینې کسان څنګه د اول وار لپاره راځي او د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپله رائے کاروي. دا ښه تنظیم شوی دی.
خود اروپا او آسیا د چارو یو متخصص میخایل رومانوفسکی ویل په تیرو 25 کلونو کې په هرو انتخاباتو کې درغلی سوی ده. په دغه هیواد کې واقعي اپوزیسون هم نسته. د ده په وینا د ترکمنستان ټولنه تر فشار لاندې ده او هلته آزادي رسنۍ هم په نشت حساب دي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د سوریه هغه ځواکونه چې لویدیځې ملاتړ کوي باید دا وړتیا ولري چې تر پسرلي پورې په سوریه کې د داعش هغه مرکز چې د دې ډلې لخوا د پلازمینې په توګه اعلان سوی محاصره کړي. د مایکل فیلون په وینا دغه ځواکونه باید پر رقه ښار حمله په خپله تنظیم کړي. فیلون پرون د عراق په شمال کې د کردانو د خودمختاري سیمې پلازمینې ایربیل ته د سفر پر مهال وویل
هیلمن یم د دغه ښار محاصره به تر پسرلي پورې بشپړه شي. وروسته کیدای شي خپله د رقې ښار د ازادۍ لپاره عملیات پیل شي. کله چې تر موسل وروسته رقا ازاده شي، موږ به د دوی د وحشتناک خلافت زوال وګورو.
د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې د سوریه کورد ملیشا هم پکې شامل دي، د رقه د بیرتنیولو لپاره عملیات په نومبر میاشت کې پیل کړل. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یو بالستیک یا لرې واټنه توغندې وازمویه. امریکا، جنوبي کوریا او جاپان ویلي دوی ټول انتخابونه ازموي څو دغه سرکش هیواد مجازات کړي. د جنوبي کوریا د لوی درستی دفتر ویلي چې توغندې 1500 کیلومتره واټن ویشته دی. په سیول کې د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو د لوی درستی د عملیاتو د برخې لومړی مرستیال جنگ دونگ جین یو کانفرنس ته ویل:
زموږ پوځ د شمالي کوریا د هر ډول پارونکو اقدام په وړاندې چې د جنوبي کوریا امن ته خطر پیښوي چټک ځواب ویلو ته چمتو دی.
نن هم د رومانیا په پلازمینه بخارست کې لویه مظاهره روانه وه. دا خبره د دې مظاهرې تنظیموونکو کړې ده. دغه مظاهرې د حکومت د اغ اضطراري فرمان پر ضد کېږي چې انتقاد کوونکي وایي شایي د دغه هیواد د اداري فساد ضد مبارزه کمزورې کړي. یوه حکومت پلوي مظاهره کوونکي یونیل رویټرز اجانس ته وویل:
هغه خلک چې لارو کوڅو ته راوتلي نه پوهېږي، دوی فرمان نه دی لوستی. دلته د غیر حکومتي سازمانونو لکه نیکو سوردان او د لیبرال ملي ګوند لخوا راوستل شوي دي.
دغه مظاهرې د دې سبب سوې چې حکومت تېر یکشنبه جاري سوی فرمان بیرته لغوه کړي او د رومانیا د عدلي وزارت وزیر استعفا وکړي.
خبر نمو آزادی رادیو څخه اوریدل په روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان په امنیتی وضعیت خبرې کړې دي.
در این سفر رئیس جمهور با مقامات امارات متحده عربی روی همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل امنیتی بحث و گفتگو کرد.
پا ورته وخت کې عربی متحده اماراتو ته د ولسمشر غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځینې غړي وایي عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان فشار راوړي څو د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
امارات متحده عربی یکی از کشورهای است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه و مخصوصا پاکستان در اونجا باعث کارگر هستند. اگر از این طریق بتوانن بالای پاکستان فشار بیارن که
په ننګرهار کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات پیل شول.
په ننګرهار ولایت کې د دای زپلو په موخه د شاهین 25 عملیات پیل شول. د دې عملیاتو کې چې د ګډو کورنیو ځواکونو له لوري ترسره کیږي، په هوایی برخه کې به بهرنیو ځواکونو هم همکاري وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان ملي پولیس په ځینو مواردو کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مهم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو له چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان په امنیتی وضعیت خبرې کړې دي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل اماراتو ته د ښاغلي غنی سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او څرنګوالي او د کندهار په میلمستون کې د وژل شوو عربي ډیپلوماټانو له کورنیو سره د غم شریکۍ په هدف ترسره شوی دی.
رئیس جمهور شام گذشته در رأس یک هیئت عازم امارات متحده عربی گردید.
دی وی ولسمشر تیر ماښام د یو پلاوی په مشرۍ عربي متحده امارات ته لاړ. په دې سفر کې به ولسمشر د اماراتو له چارواکو سره د امنیتي او د اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. همدارس به ولسمشر په دغه سفر کې د کندهار په میلمستون کې د وژل شوو عربي ډیپلوماټانو له کورنیو سره هم غمشریکي وکړي.
پیام همدردی و غمشریکي مردم و حکومت افغانستان را با آنان شریک خواهد کرد.
په ورته وخت کې عربي متحده اماراتو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له سفر سره سم د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمیر کارپوهان وایي عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي هغه هیواد کولی شي چې د طالبانو د مالی منابعو په کمولو کې نقش ولري. بلخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر وایي افغانستان باید د کندهار د پیښې په اړه چې د اماراتو 15 ډیپلوماټان پکې ووژل شول هغه هیواد ته اسناد وړاندې کړي چې په دې حمله کې پاکستانیان لاس لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د عربي متحدو اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، ځینې په دې باور دي چې عربي متحد امارات د هغه نفوذ له مخې چې پر پاکستان او طالبانو یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې نقش ولري. د ولسی جرګې غړی فوزیه کوفي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عربي متحدو اماراتو ځینې پانګوال او واک لرونکي له طالبانو سره ښې اړیکې لري او په دې سفر کې باید په داسې طرحې کار وشي چې د طالبانو د مالی منابعو مخه ډب کړي. د غلی کوفي په باور عربي متحد امارات دا توانمندي لري چې پر پاکستان فشار راولي چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي.
امارات متحده عربی یکی از کشورهای است که تعداد زیاد
دعوی عربي متحد امارات یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ګاونډیو په تیره د پاکستان خلک پکې زیات دي. کله دې لارې وکړای شي پر پاکستان فشار راوړي چې د بیر اچونکو ډلو لملاتړ لاس واخلي او پر رښتینې توګه د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې لنړۍ سره همکار شي.
صادقانه دلته با توریزم با جهان همکار شوم.
جمهور رئیس غنی د یو افغان پلاوی په مشرۍ چې د ملي امنیت مشاور محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزه پکې شامل دي، د شنبه په ورځ د عربي متحده اماراتو مرکز ابوظبي ته ولاړ. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستل شاه حسین مرتضوي ویلي چې د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټو غم شریکي چې د جنوري په میاشت کې د کندهار په یو میلمستون کې په یوې انتحاري حمله کې ووژل شول د دغه سفر په اهدافو کې شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی وایي چې افغانستان باید پر اسلام آباد د فشار راوړلو په مقصد عربي متحدو اماراتو ته کافي شواهد وړاندې کړي، خو عربي متحد امارات چې د کندهار له وروستۍ پیښې څومره متاثر شوی او د افغانستان په امنیتي مسایلو کې څومره نقش لري د نړیوالو اړیکو کارپوه مهدي منادی په اړه وایي.
دغه دردونکې پیښه چې په افغانستان کې رامنځته شوه او عربي ډیپلوماټان پکې ووژل شول یوه نښه یې دا ده چې د اماراتو خلک هم په خطر کې دي، چې دا د قضیې یو اړخ دی او د افغانستان په امنیت کې د اماراتو تاثیر گذاري د قضیې بل اړخ دی.
د خاغلی منادی په خبره د افغانستان د سولې په برخه کې د عربي هیوادونو په تیره د عربي متحدو اماراتو نقش بی تاثیر نه دی، خو دا چې عربي متحد امارات به په دې برخه کې څه وکړي د کارپوهانو په باور دا به وروسته څرګند شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ننګرهار په کوټ او هسکی مینې ولسوالیو کې د داعش وسلوالو د ځپلو په موخه د افغان ګډو ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې به د بهرنیو ځواکونو هوایي ځواک هم ورسره مرسته وکړي. نورحال له سیمې څخه د شاه محمود چینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په کوټ او هسکی مینې ولسوالیو کې د داعش وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل شوي. د ولایت وینا ته ولاخو ګینی د یکشمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دا د شفق عملیاتو څلورم پړاو دی چې تیر کال د داعش وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوي وو. نوموړی وایي دا عملیات د تیرو عملیاتو په پرتله ځانګړي او ګټور دي.
د شفق څلورم پړاو عملیات په ننګرهار کې پیل شول. دا عملیات به چې د ګډو کورنیو ځواکونو په پوره همغږۍ او قوت سره ترسره کیږي. په هوایي ځواک کې به موږ د بهرنیو مرسته هم له ځان سره ولرو. دا عملیات به د تیرو سره په توپیر کې وي. په خاص ډول کله چې په کومه سیمه کې عملیات ترسره کیږي، سیمه د داعش څخه پاکیږي، په هماغه سیمو کې د ملي امنیت ادارې په همکارۍ باندې موږ پاسون کوونکو په چوکاټ کې پولیس ګمارو تر څو د خپلو سیمو ساتنه وکړي.
په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قلي اردو مطبوعاتي مسؤل شیرین قوای دغه عملیات د نور امنیتي ځواکونو په همکاري پیل کړي او تر هغه به دوام وکړي تر څو یادې ولسوالۍ په بشپړه توګه له داعش وسلوالو پاکې کړي نه وي.
فعلا ما در دو مرحله عملیات خود آغاز کردیم در دو نقطه که البته در ولسوالی
اوس مهال مو په دوه سیمو کې دا عملیات پیل کړی چې هغه هسکمینه او کوټ ولسوالی ده. د دې عملیاتو د ختمېدو دقیق وخت نه دی معلوم، تر هغه دې عملیاتو ته دوام ورکوو چې دایښ وزپل شي.
عملیات تاریخ دقیقش معلوم نیست، ما تا آخرین لانه‌های تروریستی از اینا ای عملیات ادامه میدیم.
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیر یوې میاشتې په موده کې دوی د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد 15 ځانګړي او ګډ عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې 25 تنه وسلوال وژل شوي او 60 تنه نور زخمیان شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو ځینې استازي او د یاد ولایت ولایتي شورا د خلکو له قوله وایي چې په کندوز ولایت کې وسلوالو د روسیې وسلې ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا د سیمې خلک په دې باور دي چې وسلوال د تاجکستان له پولې د کښتیو په واسطه دا وسله د شتیارچي او درقت ولسوالیو ته انتقالوي. په افغانستان کې د تاجکستان سفیر د هغه هیواد له پولو څخه د وسلو لیږد رالیږد موضوع رد کړي، خو دفاع وزارت وایي چې له پلټنو وروسته په دې اړه خپل موقف روښانه کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
په کندوز کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي وایي سره له دې چې په دغه ولایت کې میشتو وسلوالو ته د پاکستان له لورې اکمالات ممکن نه دي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو نوي وسلې ترلاسه کړې دي. دوی د سیمې د اوسیدونکو په حواله وایي چې وسلوال طالبان د تاجکستان له پولې وسلې ترلاسه او په کښتیو کې د آمو سیندې غاړې ته رالېږدوي. پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ازادي راډیو ته وویل د خلکو له ډېرو شکایتونو وروسته یې دا اندېښنې د تاجکستان له سفیر سره هم شریکې کړې.
طالبان د کشتی شبانه د دریا دیده می شوند.
دوی وایي طالبان د شپې لخوا په کښتیو کې لیدل کیږي او په آمو سیند کې کښتۍ تګ راتګ کوي. د تاجکستان سفیر دا موضوع رد کړي او وایي چې دا کښتۍ د افغانستان په خوا کې چلیږي. دوی وایي زموږ پولې زموږ په لاس کې دي او روسان نشته، خو د سیمې خلک اندېښنې لري. له دې وړاندې د کندوز پخواني والي محمد عمر صافی ازادي راډیو ته ویلي چې روسي ځواکونو د داعش له ډاره د تاجکستان او کندوز ترمنځ په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، وسلوال طالبان تجهیزوي او وخت نا وخت ورسره لیدکاته هم کوي. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي د سیمې خلک په دې باور دي چې طالبان له همدې لارې وسلې رالیږدوي، خو دی وایي چې دا موضوع لا مستنده شوې نه ده. طالبان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کندوز په تیرو دوه کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد پاتې شوی، حتی د دې ولایت مرکز دوه ځلې په موقت ډول سقوط هم وکړ. له کندوز نه مخکې د فراه ولایت چارواکو هم ویلي چې په دغه ولایت کې له وسلوالو سره روسي مارک وسلې شته. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسن هم د امریکا د سانا د پوځي خدماتو په کمیټه کې روسیا او ایران له طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړي. سره له دې چې د وسلوالو طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ د ملي شورا د غړو او افغان څېړونکو اندېښنې راپارولې، خو د افغانستان دفاع وزارت لا هم د موضوع د څېړلو خبره کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع په اړه به هر اړخیزې پلټنې وشي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د افغانستان ملي پولیس په ځینو مواردو کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یک شنبه پورس په کابل کې د بشري حقوقو او پولیسو په نوم کانفرنس کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې په اکثرو مواردو کې پولیس د نه مسلکي توپ او د عامه پوهاوي د نه لرلو له امله بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم مني چې په یو شمېر مواردو کې پولیس د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په یو شمېر قضیو کې پولیس په مستقیم ډول ښکېل دي چې لامل یې د پولیسو نه مسلکي توب او د عامه پوهاوي نه لرل دي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقوقو او پولیسو په نوم کانفرنس کې وویل چې د پولیسو په لیکو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې د مخنیوي لپاره باید د افغانستان پولیس مسلکي شي.
په افغانستان کې پولیس باید مسلکي شي او خپل کارونه د افغانستان د اساسي قانون او ملي ارزښتونو له مخې ترسره کړي. د افغانستان پولیس باید د قانون پر رڼا کې عمل وکړي او د خلکو حقونو څخه ملاتړ وکړي.
دا غلی سمر په خبره په یو شمېر مواردو کې د خلکو سره د پولیسو لخوا دوه ګونه چلن او تبعیض هم کیږي چې په پولیسو د خلکو اعتماد ته زیان رسولی. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې پولیس د بشري حقونو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمېر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې پولیس د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي، خو وایي چې د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه کنفرانس ته د وینا پر مهال د یادې موضوع د تایید ترڅنګ ویل چې نامنی او جنگ د دې لامل شوی چې ځینې وخت پولیس د بشري حقونو څخه سرغړونه وکړي.
ستونزې شته او موجودې دي، موږ ورڅخه سترګې نه پټوو، خو اساسي لامل یې جنگ دی. خدا په دې معنی نه ده چې موږ د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو سره مبارزه ونه کړو، بلکې دا زموږ دنده ده.
د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه غونډه کې ګډون درلود ویل چې د بشري حقونو رعایت ټولو ته مهم دی او باید په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. خغله حمیدی وایي چې خلک د امنیت ترڅنګ عدالت ته هم جدي اړتیا لري او باید په ټولنه کې عدالت تامین شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سولې، برابرۍ او ډیموکراسۍ بنسټ وایي له حکومت اړوند مرستندوی ادارو سره په ګډه کار کوي. څو تر 2000 میلادي کال پورې په حکومت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه کړي. د دغه بنسټ مشر محمد ادریس عمرزاد د یک شنبه پورس په حکومت کې د ښځو د پالیسیو د اصلاحاتو تر عنوان لاندې په جوړې شوې غونډه کې ویل دا مهال په دولت کې د ښځو ونډه کمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په دولت کې د ښځو ونډه په 22% خو په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د سولې، برابرۍ او دیموکراسۍ بنسټ وایي له افغان حکومت او مرستندوی بنسټونو سره هڅې پیل کړي سو په دولتي ادارو کې د کار پر مهال افغان میرمنو ته ډاډمنه فضا رامنځته او په دولتي ادارو کې د دوی ونډه زیاته شي. د دې بنسټ رئیس محمد ادریس عمرزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پروموټ یا د افغان ښځو د پیاوړتیا پروژې په مرسته په کابل کې په دولتي ادارو کې د ښځو د ستونزو د حل په هدف هلې ځلې پیل کړي دي. ښاغلي عمرزاد د یک شنبه په ورځ په حکومت کې د ښځو د پالیسیو د اصلاحاتو تر عنوان لاندې جوړې شوې دوه ورځنۍ غونډه کې وویل له پلان سره سم هلې ځلې پیل شوي سو تر 2000 میلادي کال پورې په حکومت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه شي.
موږ انتظار کوو چې د 2010 کال تر پای د ښځو ونډه 25% ته ورسیږي او حتی په پلان کې ده چې حکومت باید د 2000 کال تر پای په دولت کې د ښځو ونډه 15% ته لوړه کړي. دا اوس په دوی پورې اړه لري چې دولتي ادارې په دې برخه کې خپل پلانونه څومره عملي کوي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ادارو کې له مېرمنو سره د ناوړه چلند خبر ورکړی و. هغه ډاډ ښودلی و چې د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. بلخوا د ښځو چارو وزارت وایي لا هم په دولتي ادارو کې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی جریان لري. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي د مېرمنو او نارینهو ترمنځ د حقوقو او امتیازاتو ناانډولي په ادارو کې د مېرمنو ځورونه او یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې لا هم په ادارو کې د ښځو د کار کولو په وړاندې خندونه شمیرل کیږي. اغلی وردګ اندیښنه خو ده چې که په ادارو کې د میرمنو زورونه همداسې دوام ولري شاید د ښځو ونډه نور هم راښکته شي. تر دې وړاندې د ښځو د دفاع ځینو نورو بنسټونو هم ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیاته او د هغوی کاري خوندیتوب ته د په لازم ډول پام وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
حکومت رات کړه خود سنگین خلکو د وژل شویو ماشومانو او خزو مړی لخکرګه خارتره وړي دي. کڅه حکومت د جمعې پښپه په تر سره شویو بمباریو کې د ملکی کسانو وژل کېدل رد کړي. خود سنگینو لسوالۍ څخه یوې کورنۍ څلور مړی او څلور زخمیان لخکرګه ته راوړي او د عدالت غوښتنه کوي. نورحال د الیاس تای په راپور کې.
تیر شپه نا وخت د ملي اردو په هلیکوپټر الوتکه کې د وی کورنۍ د وژل شو کسان ورسین او زخمیان د لشکرګاه شهر ایمرجنسی روغتون ته راوړل شوي دي. که څو حکومت د شنبې په ورځ دا خبره چې د جمعې د شپې په هوایي بمبار کې ملکي کسان وژل شوي دي رد کړه، خو د سنګین بازار ته نږدې په یوه کور کې د څلورو وژل شوو کسانو د کورنۍ ورسین وایي د بهرنیو ځواکونو د بمبار پر مهال درې ماشومان او یوه ښځه وژل شوي دي او څلور نور چې هغه هم ماشومان دي ټپیان دي.
بس بس دل دې دوه بجې موږ بده وو د اسرائیل خوندس دالیز لري په دالیز کې ولسی یو لیزر ولګدی لیزر چې ولګدی بس ټکان شروع وس بناول یو په بل فزانو یې سره بس ټکان ټکان بس موږ اره خونه شو ویشتل تیارې موږ کسولې موږ هم په چغارو په بغارو وشا ژوندې وو انا دغه یو ژوند دی نو کې د طرفو د سراسر نو کې د شپې څخه څخه قتل وو دغه ملي ودو ترغلی و دغه شوا کې پرسته و
د هلمند ولی د شنبې په ورځ په یو خبري ناست کېول د سنگین په غسمه کې چې هوایی بمبار څو دی د وسلواله لخوا په دوی دزې سوي دی او یاره ساحه کې هیڅ ملکی کور وجود نه لري. هغه ځا تکړه د دغه هوایی بمبار پر مهال د وسلواله د مشهور کمانډانانو په شمول وویش کسان وژل شوی دی، خو د سنگین څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وای دوی د حکومت تر کنټرول لاندې نږدې ساکي اوسېدل او د بمبار څوي کور څخه هیڅ کله ډزې نه دي سوي.
چې نه پیدا کړی نه راتلل شي شاوخوا پر دې موږ کوي بل کمر باندې دغه اخوا ته دغه دي د طالبو دغه کې دي دلته هیڅ شي نه دي بس نه خپل حکومت هم دا زموږ حکومت ملا پړه پر خارجان اړولې ده چې دا ویل دي چې یعنی هغه ویل چې موږ جنگ لا سره وکړو دا دې ته نږدې پوستې نور کلیوال زما تر مخه ورغلی و هغه ول چې موږ د دې سره دغه معلوم کې دلته چې تا ویل په دا اجزو زنان باندې دونه دغه کیسه کړ نو د خپل حکومت رغل دی حکومت رکړي دی حکومت راوړي دی تر برابرۍ په دې چې په تیار کې بیا والي صبراغي
ول کېږي د جمعې شپې د هوایي بمبار روس بیا پر یو شمیر نور چې مهم د بارنوي ځواکونو لټکو به مونږ غرزولې دی او ملکی کسان ته پکې مرګ جوړ شوی دی، خو تر اوسه چا کرشمیر د رسنیو په واکې نه دی ورکړي. د هلمند والی وند عمر ځواک وایي د سنگین هغه اوسیدونکو چې دوستانه د افغان او بارنوي ځواکونو د هوایي بمبار پر مهال وژل شوی دی د حکومت په لزلو تل شکرګار رسیدل دي او په دې اړه تحقیقات ادامه لري.
هغه ملکی کسان ته چې سنگین ولسوالۍ کې تر وروستۍ کې تلفات او وحیدي شهیدان زخمیان شوي دي د دې پېښې د څېړلو لپاره کوم اقدام چې شوی دی دا د هغو څېړنو یوه برخه ده چې تېره ورځ ماښام تقریبا د شپې دولس بجې هغه ټپیان چې د شکرشلې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه موندل شوي دي د شپې دولس بجې لښکرګاه ښار ته امنیتي څخه انتقال شول.
د جمعې په شپه د سنگین په چناریانو کلمیانو او شکر چلسیمه کې د غوس ملاتړ د ماموریت الوتکو پر یو شمېر سیمو په دینوم چې د وسلوال واډیو په ټنځینو دي بمونو غرزولې دي چې د سیمې د خلکو او د سنگین د ټولنې شورا د غړو په خبره 25 ملکان ته پکې مرګ جوړ بلوشت دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. په ترکمنستان کې نن خلک دی وی بلی وکلنې دورې لپاره ولسمشر غوره کوي، خو له دې سره سره چې د هیواد پروسنی ولسمشر سربیره تو تنو نور هم د ولسمشي لپاره ځانونه کاندید کړي. دا مسله بیخي یقیني ده چې قربان قلی بردی محمدوف به د ولسمشي دی وبلی دورې لپاره انتخاب شي. نور حال د نوریاس نوري پر راپور کې
داسې ښکاري چې دا مسله بیخي یقیني ده چې د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربانګولي بردی محمدوف به خپل واکمني د یوې بلې اوه کلنې دورې لپاره اوږده کړي. په دغه د ګازو بډایه هیواد کې چې نفوس یې 15.3 میلیونه دی، نن خلک د اوسني ولسمشر په ګډون اتو نورو کاندیدانو ته چې ډېر پیژندل شوي نه دي رایه ورکوي. بردی محمدوف به چې د ټولنې پر ټولو اړخونو کنټرول لري په ډېره اسانۍ له نورو اتو کاندیدانو دغه انتخابات وګټي. هغه په اشخابات کې د خپلې رایې له کارولو وروسته وویل چې دغه انتخابات به د راتلونکو اوو کلونو لپاره د خلکو سرنوشت وټاکي او زیاته کړه چې که دی بیا غوره شو نو د خلکو د هوساینې لپاره به پالیسی دوام وکړي. میخایل رومانوفسکی چې د متحدو ایالاتونو د جرمني مارشال فند په مرسته کې د ایور ایسیا څیړونکی دی وایي په ترکمنستان کې په تیرو 25 کلونو کې داسې انتخابات نه دي ترسره شوي چې هغه د لدرغلیو او بې نظمیو ډک نه وي. پر دې سربیره پکې هیڅکله هم داسې یو کاندید نه دی درېدلی چې هغه د په دې هیواد کې د اپوزیسیون رښتینی استازیتوب وکړي. د ترکمنستان ټولنه تر فشار لاندې ده او په حقیقت کې خپلواکې رسنۍ په دې هیواد کې هیڅ حضور نه لري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د رایو د پایل په لومړیو شپږو ساعتونو کې د خلکو ګډون په سلو کې له څلور اویاو واوښت، خو د ازادي رادیو خبريالان چې په پلازمینه اشقابات کې د رای ورکولو څو مرکزونه له نږدې لیدلي وایي چې په لومړیو ساعتونو کې ډیر لږ خلک د رایو مرکزونو ته تلل. د آیاګل رحیم وا په نوم د اشقابات یوې اوسیدونکې د رای ورکولو په یو مرکز کې د خپلې رایې له کارولو وروسته د چین یوې رسنۍ ته چې رویترز ای خبرې راخیستې وویل: زه د لومړي ځل لپاره رای ورکوم او ډېره خوشحاله یم. زما په نظر په دې کې شک نشته چې دغه انتخابات به زموږ د هیواد په تاریخ کې ثبت شي او هغه به د ترکمنانو ترمنځ د یووالي او اتحاد یو بل روښانه ثبوت وي. د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بردی محمدوف چې له 2006 کال راهیسې په قدرت کې دی، نور اته رقیبان یې ډېر لږ پیژندل شوي سیمه ییز چارواکي، وکیلان او د کمپنیو مشران دي، او د لومړي ځل لپاره پر یوه ګوند سربیره نورو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د پښتو خبری مجلې مطالب همدلته پای ته ورسېدل. جاوید حسنزاده راغلی او په دري ژبه به خبری مجله مختوی سي. حسنزاده صاحب مهرباني.
تشکر پرده صاحب، شما خسته نباشین. سلام شنوم ده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام وقت کابل است. من جاوید حسنزاده به همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این نیم ساعت در مجله خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مقامات متحده عربی روی وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. در این مورد توقع اعضای ولسی جرگه افغانستان هم براتون گزارش داریم، اما پیش از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروخ پیشکش میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقامات در ننگرهار از رواندازی عملیات نظامی زیر نام شاهین 25 بر ضد داعش در این ولایت خبر می دهند. شهروندان ترکمنستان امروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رایدهی رفتند و به نظر می رسد که قربانقلی بردی محمدوف برای سیومین بار در انتخابات برنده شود. و مقام‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی می گویند که کره شمالی سحرگاه امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید شماری از نیروهای پلیس ملی در برخی موارد حقوق بشری را رعایت نمی کنند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در نشست زیر نام حقوق بشر و پلیس در کابل گفت برای جلوگیری از نقض قانون از سوی نیروهای پلیس ملی باید این نیروها حرفه‌ای شوند.
پلیس در افغانستان مسلکی شود و کارایی شود و اساس ارزش های قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگه افغانستان انجام بدهند.
در همین حال تاج محمد جاهد وزیر داخلی افغانستان گفت برای جلوگیری از نقض قانون از سوی نیروهای پلیس بیشتر تلاش میکنند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند عملیات نظامی موسوم به شاهین 25 در این ولایت آغاز شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
عملیات چی نن د ننګرهار په هسک کې مینه او کوټ ولسوالیو کې پیل شول، هغه سیمه ته به هم وغځي کې چې داعش شتون ولري.
خوگیانی افزود مناطقی که از وجود افراد وابسته به داعش در ننگرهار پاکسازی شده اند، نیروهای خیزش مردمی باید تجهیز شوند تا اعضای گروه داعش نتوانند دوباره در این مناطق جای گیرند. مقامات امنیتی در ولایت لوگر میگویند که 3 مخالف مسلح دولت در انفجار ماین خودشان در این ولایت کشته شدند. جنرال عصمت الله علیزی قماندان امنیه ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که این حادثه پیش از ظهر امروز در ولسوالی برکی برک رخ داد. مقام ها در لوگر گفتند که عبدالی سردسته یک گروه 40 نفری مخالفان مسلح دولت نیز در میان کشته شده ها شامل است. ادامه خبرها. مشران و جرگه پاکستان اعلان کرده است که از دیپلمات ها و یا اعضای کنگرس امریکا در اسلام آباد استقبال نخواهد کرد. این مطلب پس از آن ابراز می شود که امریکا برای مولانا غفور حیدری، معاون مشران و جرگه پاکستان و عضو حزب سیاسی جمعیت علمای اسلام، ویزا صادر نکرد. او می خواست که برای اشتراک در یک نشست تحت حمایت سازمان ملل متحد به نیویورک رود. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام با داشتن موضع به طرفداری از طالبان و موقف ضد امریکا مشهور است. یک سخنگوی سفارت امریکا در اسلام آباد بنابر برخی دلایل از تبصره در این مورد خودداری کرده است. به نظر می رسد که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور مستبد ترکمنستان برای سیومین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده شود. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان صبح امروز آغاز شد و شهروندان این کشور به پای صندوق های رای دهی رفتند. انتظار می رود که بردی محمدوف 8 نامزد دیگر را به آسانی شکست دهد. قربان قلی بردی محمدوف امروز پس از رفتن به پای صندوق رای دهی به خبرنگاران در اشق‌آباد گفت: برای بررسی همه قوانین و مقررات ما متخصصین مهم بین المللی را دعوت کرده ایم و قوانین را با آنها مورد بحث قرار دادیم. میخائیل رومانوفسکی یک متخصص امور اروپا و آسیا گفت در هر انتخابات طی 25 سال گذشته تقلب صورت گرفته است و اپوزیسیون واقعی در این کشور وجود ندارد. به گفته وی جامعه ترکمنستان زیر فشار است و رسانه مستقل در آنجا موجود نیست. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزیر دفاع بریتانیا میگوید نیروهای سوریه که از حمایت غرب برخوردارند باید این توانایی را داشته باشند که الی بهار امسال مرکز داعش را در سوریه که این گروه به عنوان پایتخت خود اعلان کرده است منزوی سازند. به گفته مایکل فیلون این نیروها باید خودشان یک حمله را بر شهر رقه تنظیم کنند. فیلون به روز شنبه این بازدید از اربیل مرکز منطقه خودمختار کردها در شمال عراق گفت:
امیدوارم که انزوای این مرکز داعش الی بهار تکمیل شود. بعد از آن می شود عملیات برای آزادی رقه آغاز گردد. یک بار که رقه بعد از موصول آزاد شود، شاهد ختم این خلافت وحشتناک خواهیم بود.
و مقام‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی می‌گویند که کره شمالی سحرگاه امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرده است. ایالات متحده، کره جنوبی و ژاپن گفتند از تمام گزینه‌ها برای مجازات این کشور سرکش استفاده خواهند کرد. دفتر لویدریسیز کره جنوبی گفت این راکت فاصله حدود 500 کیلومتر را طی کرده و کره جنوبی و آمریکا معلومات اضافی را از نزدیک تحلیل می‌کنند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با جاوید حسن‌زاده باشید.
تشکر از همکارم ستاره فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته‌های این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مقامات متحده عربی روی وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. این را شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید.
در این سفر جمهور با مقامات امارات متحده عربی روی همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل امنیتی بحث و گفتگو کرد.
همزمان با سفر رئیس جمهور افغانستان برخی از اعضای ولسی جرگه توقع دارند که بالای پاکستان امارات متحده عربی فشار وارد کند. فازیه کوفی از ولسی جرگه:
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه با مخصوص پاکستان در اونجا باعث کارگر هستند. اگر از این طریق بتوانند بالای پاکستان فشار بیارن که
و شماره از اعضای شورای ولایتی کندز و برخی از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه به نقل از مردم میگویند مخالفین مسلح در کندز از روسیه سلاح به دست می آورند. اینها و دیگر مطالب در این مجله خبری با ما باشید. بارز سلام مجدد. قسمی که در شروع برنامه گفتیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مقامات متحده عربی روی وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
رئیس جمهور شام گذشته در رأس یک هیئت عازم امارات متحده عربی گردید. در این سفر رئیس جمهور با مقامات امارات متحده عربی روی همکاری های دو جانبه و همچنان مسائل امنیتی بحث و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور در این سفر با فامیل دیپلمات هایی که در حادثه تروریستی قندهار شهید شدند هم دیدار خواهند کرد و پیام همدردی و غمشریکی مردم و حکومت افغانستان را با آنان شریک خواهد کرد.
همزمان با سفر رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عربی، شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسای سیاسی میگن که امارات متحده عربی میتونه فشار وارد کنه تا پاکستان از حمایت طالبان دست بردار شود. همکارم نصرت پارسا در مورد گزارش را آماده کرده است.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان سرگرم گفتگو با مقام های امارات متحده عربی است، برخی ها به این باورند که امارات متحده عربی با توجه به نفوذی که بالای طالبان و پاکستان دارد میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش بازی کند. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت برخی سرمایه‌داران و قدرتمندان امارات متحده عربی با طالبان نزدیکی دارند و در این سفر باید بالای طرح کار شود تا از حمایت مالی طالبان جلوگیری کند. به باور کوفی، امارات متحده عربی این توانایی را هم دارد که درباره کاهش حمایت از طالبان بر پاکستان فشار بیاورد.
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که تعداد زیاد افراد از کشورهای همسایه و مخصوص پاکستان در اونجا باعث کارگر هستند. اگر از این طریق بتوانند بالای پاکستان فشار بیارند که از حمایت خود از گروه‌های دهشت‌افکن دست بگیرند و صادقانه با توریسم با جهان هم کار شوند.
محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت که شامل محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و محمد معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی اند، روز شنبه عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است غم شریکی درباره کشته شدن 5 دیپلمات امارات متحده عربی در انفجار 21 ماه جدی در مهمانخانه ولایت قندهار یکی از اهداف این سفر است. در این حال محمد ایوب رفیقی رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت افغانستان برای وارد کردن فشارهای لازم بر اسلام آباد باید شواهد کافی را که درباره پاکستان در اختیار دارد به امارات متحده عربی ارائه کند.
سفر رئیس جمهور افغانستان به ارتباط فاجعه خندار بود که رخ داد. او مردم افغانستان فکر میکردن یا جامعه بین المللی فکر میکردن که از طرف ایران یا روسیه مقابل برش شده باشه. به جای میرسن که فکر میکنن که اینا شواهد کافی دارن به ارتباط پاکستان که اونجا پیش کنن و فشارهای لازمه که لازم است برای افغانستان که امارات بیاره سر پاکستان که پاکستان و طالبان بر روی میز مذاکره بکشن و فکر میکنن تاثیرگذاری خود دار.
اما تا چه حد امارات از رویداد اخیر کندهار تکان خورده است و آیا امارات متحده عربی در مسائل امنیتی افغانستان نقش دارد؟ مهدی بنادی کارشناس روابط بین الملل در این باره میگوید
این حادثه علمناکی که در افغانستان رخ داد و جمع دیپلماتهای اماراتی در اونجا گرفته شد یک از بهانه و یکی از نشانه هایی است که عملا امارات و مردم امارات هم در خطر است. در یک سوی قضیه اهمیت داره و در سوی دیگر مسائل امنیتی و نقش امارات به عنوان یک از بازیگران تاثیرگذار در مسائل امنیتی افغانستان هم بود دیگری این قضیه.
به گفته آقای منادی، نقش کشورهای عربی به شمول امارات متحده عربی در مسائل مربوط به صلح افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. اما این که امارات در این زمینه در عمل چی خواهد کرد چیزی است که به باور کارشناسان در آینده روشن خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم نصرت پارسا شنیدین که اعضای ولسی جرگه از امارات متحده عربی خواسته تا بالای پاکستان فشار وارد کنه که از حمایت تروریست ها دست بکشه. در این حال کارشناسای سیاسی افغان از حکومت میخوان که با توجه به اظهارات مقامات عربستان سعودی علیه پاکستان چهره واقعی آن کشور را به جهانیان برملا سازد. این که چنین اقدام علیه اتباعی این کشور بالای پاکستان چی تاثیر خواهد داشت؟ تمیم اغگر از احمد سیدی کارشناس سیاسی پرسیده است و وای در پاسخ چنین گفته:
هیچ
تردیدی وجود نداره که عربستان سعودی و پاکستان هر دو کشورهای تورست پرور هستند، در تنویل و تجهیز تورست رول عمده‌ای داشتند. مشکلات افغانستان و منطقه از دست ایناست. حال عربستان سعودی احساس میکنه که آمریکا بعد از این شاید در مقابل داعش جدی عمل کنه و داعش هم در شرق میانه یعنی در عراق و سوریه شکست خورده، حتما به داد ما میرسه. میخواد گناهایی را که عربستان سعودی طی 3 اضافه تر از 3 ده انجام داده او را از الف تا یا به گردن پاکستان بندازه. پاکستان ملامت هست. و از طرف دیگه عربستان سعودی میخواست پاکستان در جنگ یمن او را یوری کنه که نکرد. و همچنین سال گذشته یک پاکستانی که حمله اینطوری کرد در عربستان سعودی در مسجد نبوی.
این تاثیراتش بالای وضعیت افغانستان چی خواهد بود؟
حکومت افغانستان از این فرصت باید استفاده کنه، همیشه علیه پاکستان حرفایی که داشته، اتهاماتی را که داشته، او را در سطح ملی و بین المللی بیشتر انعکاس بده و بگویه که تنها ما نیستیم که میگیم پاکستان کشوری تورست پروره، این عربستان سعودی که دوستی دیرینه و یار و یاور پاکستان بوده حالا به صدا آمده و میگه که پاکستان تورست پروره. و از طرف دیگه کشیدن پاکستانی از عربستان سعودی بالا اقتصاد پاکستان تاثیر منفی داره. ماهانه میلیاردها دلار پاکستانی ها از عربستان سعودی عاید دارن و کشور خود میارن. از سوی دیگر این کار شده به فال نیک میگیرم، اما روابط تنگ و تنگی که بین خاندان نواز شریف و سعودی ها وجود داره، من فکر نمی‌کنم که این پروسه خیلی دوام کنه. اگر این بشه به نفع افغانستانه.
فکر میکنید که افغانستان بتونه از این موقع استفاده کنه، لابی کنه، این موضوع رو به جهانیان برسانه؟
افغانستان اگر این کار نمیکنه، از این فرصت استفاده نمیکنه، افغانستان کاری معقولی رو انجام نمیده و در سیاست نمیفهمه. بسیار خوب است که افغانستان هرچی همین از در سطح ملی و بین المللی بگه، اظهار کنه که ما میگفتیم که پاکستان حامی توریست است، حال سعودی که دوست نزدیک و پهلویش بود این هم به صدا، حتی استفاده کنه که کشور سعودی که کشور اسلامی است، باورهای اسلامی داره. ولی عربستان سعودی تو ما توقع داشتیم که کنفرانس کشورهای اسلامی را دایر کنه و ارتباط تونس نکنه.
اگر واقعا پاکستان در انزوا قرار بگیره و همه کشورها از او رو بگردانه، فکر نمی‌کنین که پاکستان فعلا در تلاش است و جستجو است تا بتونه روابط خود با دیگر کشورهای آسیای میانه و یا آسیای مستحکم بسازه و بتونه از او در آینده استفاده کنه؟
پاکستان یک قوت قوی در پشت سر خود داره که چین است. پاکستان همین لحظه با روسیه روابط داره، با قطر، با امارات متحده، با دبی و بعضی کشورهای دیگه کویت رابطه داره. ما وقتی این فشارها رو به پاکستان آورده میتونیم که عملا ثابت شه. همین لحظه که ما با شما گپ بزنم، از جمله 13 کشور عربی که یک ائتلاف نظامی دارن، راحل شریف لوی درستیز قبلی پاکستان در رأس این قوتا قرار داره، یعنی یک پاکستانی است. اگر اینا به پاکستان ناباورن، یک جنرال پاکستانی چطور در رأس قوتای نظامی 13 کشور در جنگ منطقه قرار داره؟
شنیدیم که احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از حکومت خواسته که با توجه به اظهارات مقامات عربستان سعودی علیه پاکستان چهره واقعی آن کشور را بر جهانیان برملا بسازد. آقای سیدی گفته که مقامات افغان باید به جهانیان بگویند که حتی عربستان سعودی که به عنوان مرکز اسلام خوانده میشه، پاکستان را زادگاه طالبان خطاب کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از اعضای شورای ولایتی کندوز و برخی از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه به نقل از مردم میگویند مخالفین مسلح در کندوز از روسیه سلاح به دست می آورند. همکارم فرشتانه‌دار در مورد جزئیات دارد.
برخی از اعضای شورای ولایتی قندوز و نماینده های این ولایت در ولسی جرگه می گویند با آنکه اکمالات مخالفین مسلح در آن ولایت از سوی پاکستان ممکن نیست، اما باز هم به گفته آنان طالبان مسلح توانستند سلاح های جدید به دست آورند. آنان به نقل از باشنده های محل می گویند طالبان مسلح از طرف شب از طریق دریای امو با واسطه کشتی سلاح روسی را به خاک افغانستان انتقال می دهند. عبدالودود پیمان نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو گفت پس از شکایات و نگرانی های مردم، این مسئله با سفیر تاجیکستان نیز شریک ساخته شده است.
طالبان در کشتی شبانه در دریا دیده می شوند، کشتی رفت آمد داره. سفیر تاجیکستان رد کرد این موضوع را، میگه که این در سمت ما پر می شد در برده دریای سهم خود افغانستان در کنار دریا رفت آمد دارند و بین خوجه غار و ارچی و دشت دشت کلا و می استقامت ها مربوط به خاک بانویش هست سرحدار در دست خود ماست روسا در اونجا نیست.
پیش از این محمد عمر صافی والی پیشین قندوز به رادیو آزادی گفته است که روسیه از ترس داعش در مناطق سرحدی میان تاجیکستان و قندوز حضور پیدا کرده است. به گفته وی روسیه طالبان مسلح را تجهیز نموده و برخی اوقات میان دو طرف دیدار و گفتگو نیز صورت میگیرد. از سوی هم محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایت قندوز میگوید مردم محل بدین باورند که طالبان از طریق دریای امو سلاح را به طرف افغانستان انتقال میدهند، اما به گفته وی این مسئله تا کنون مستند نگردیده است.
همین گفت پاره ما دیروز شنیدیم، ما از معلومات بگیرم و دقیق معلومات بگیرم شما شریک میشده انتا واضح هستی تا دقیق معلومات ندارم.
طالبان مسلح تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. از دو سال بعد این سو قندوز شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح بوده و حتی دو مرتبه این ولایت به دست مخالفین مسلح موقتا سقوط کرد. علاوه بر قندوز مقامات ولایت فرا نیز پیش از این گفتند که در آن ولایت سلاح های مارک روسی نزد طالبان مسلح دیده شده است. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در سخنان تازه‌اش در کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا روسیه و ایران را متهم به حمایت از طالبان مسلح کرده است. با آنکه انتقال سلاح از روسیه و ایران به افغانستان اعضای شورای ملی و کارشناسان سیاسی را نگران ساخته، اما وزارت دفاع این کشور میگوید که این مسئله به بررسی نیاز دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بررسی ها در این مورد موقف آنان روشن خواهد شد.
ما تا کنون کدام اسناد موثق در اختیار نداریم، در این مورد تحقیق می نماییم و اگر این مسئله واقعیت داشته باشد دولت و وزارت خارجه نظر خواهد داد.
مقامات روسی نیز روابط با طالبان مسلح را تایید کرده، اما گفتند که این روابط تا حد استراتژیک جنگ علیه داعش است. پیش از این شماری از کارشناسان و برخی اعضای شورای ملی گفتند که حکومت باید از هر راه ممکن از تقابل روسیه و آمریکا در افغانستان جلوگیری کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از علما و متنفذین ولایت فرا امروز در یک جلسه حمایتشان را از نیروهای امنیتی و پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. همکارم احمد شاه فطرت از ولایت فرا در مورد گزارش دارد.
علمای دینی و برخی از متنفذین و جوانان ولایت فرا امروز در یک گردهمایی حمایت خود را از نظام و نیروهای امنیتی این ولایت اعلام نمود. به گفته علمایی که در این جلسه حضور داشتند، حمایت از نیروهای امنیتی و نظام کنونی برای همه مسلمانان لازم بوده و در این راسته باید تلاش نمود. مولوی رحمت الله یکتن از علمایی که در این جلسه صحبت می نمود گفت که حمایت از نیروهای امنیتی در واقع پشتیبانی از امن و صلح در جامعه است. به گفته او همه باید برای ایجاد وحدت و صلح بین مسلمانان کار نماییم.
برای اینکه حمایت از نیروهای کشور وجیبه هر شهروند هستند، به خاطر آوردن صلح و آشتی آرامی و اینکه برقراری سکون چین در میان ما بیاد. وقت بهار نزدیک هست، برای تفریح جوانان ما بیرون برد در مناطقی که برای ما دوست شده است، کام شده است، آرام ما تفریح بکنیم، با نیروهای امنیتی ما همکار باشیم.
در همین مثلا ولایتی فرانی در علمای دینی که در این جلسه حضور داشتن خواست تا جلوی فتواهای نادرست را در برابر نظام و دولت اسلامی افغانستان بگیرد. محمد آصف ننگ والی فرا گفت که ما همه شکار فتواهایی شدیم که در این آخر از طرف برخ علما در دور و نزدیک کشور علیه نظام کنون صادر می شود.
دی فتوا و جنگ او بالاخره مقدس جگری او بالاخره نامقدس جگری بدی فتوا و جنگی
جنگ فتواها جنگهای مقدس و جنگهای نامقدس که بر اثر فتواها وجود آمده است و ما در جنگ این فتوها گیر ماندیم. فلانی کافر است و فلانی بیدین است و این صحبتات در نزدیک های شریفان علیه نظام صورت میگیرد که باید از آن جلوگیری شود. در اخیرین برنامه خطنامه دمادهی نیز از سوی علمای دینی ولایت فرا صادر شد. در این خطنامه بر حمایت از نیروهای امنیتی و صلح در کشور تاکید گردیده بود.
ما اصرار کنندگان این گردهمایی حمایت و پشتیبانی همه جانبه خیش را از نیروهای امنیتی کشور ابراز داشته و اطمینان میدهیم که ما هم دوشا دوششان از قربا و قصبات خیش دفاع و حراست می نماییم. ما اشتراک کنندگان گرده همایی حمایت و پشتیبانی کامل خیش را از سیاست های صلح جویانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابراز داشته و از مخالفین مسلح می خواهیم تا دست از خشونت و قتل مردمان بیگناه برداشته.
باید گفت که در این آخرین اولین جلسه وسیع است که با اشراک علمای دینی و برخی متنفذین و جوانان برای حمایت از نیروهای امنیتی و ایجاد صلح در ولایت فرا دایر می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. مسئولان در شفاخانه حوضوی هرات می گویند که نزدیک به 40 تن ظرفی یک سال گذشته در این ولایت خودکشی کردند که بیش از 80% این افراد زنانند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در مورد گزارش دارد.
در این شب و روزها سرویس داخلی زنانه شفاخانه حوضوی هرات شاهد افزایش موارد اقدام به خودکشی زنان است. محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوضوی هرات میگوید از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به 40 تن خودکشی کردند که 80% آنان را زنان تشکیل میدهند.
در بحث واقعاتی که منتج به مرگ شده از شروع سال تا فعلا در حدود اضافه 35 مورد با استفاده از روش های القاویز، خوردن دواهای مسموم کننده، فیر مرمی و اقدام به خودسوزی، اشخاص و افراد به کاتگوری های مختلفه سنی و جنسی بیات خود پایان دادن که متاسفانه در حدود اضافه از 80% موارد به خانم ها اختصاص داره.
او همچنان گفت که آمار و ارقام نشان میدهد که اقدام به خودکشی زنان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. آقای شرزی میگوید از شروع سال جاری تا کنون حدود 700 تن کوشش کردند که با استفاده از شیوه های گوناگون به زندگی خود پایان دهند.
متاسفانه از شروع سال تا فعلا در حدود اضافه از 700 مورد اقدام به خودکشی که با استفاده از دواهای مسموم کننده بخش طبی، بخش ویترینری، صنعت زراعتی و همچنان با استفاده از مواد مختلفی کیمیاوی اینا اقدام به خوردن این مواد کردن و به درجات مختلف دچار مسمومیت شدن و در بخش عاجل شفاخانه حوضه ویرات و همچنان سایر واردایی که در قسمت معالجه از اینا وظیفه داشته به ثبت راجستر رسیدن که در حدود اضافه از 80% این موارد هم متاسفانه به خانم های اختصاص دارن.
دکتران در سرویس داخلی زنانه میگویند روزانه شماری از زنان بعد از استفاده از مواد سمی به این بخش انتقال داده می شوند. این زنان از دادن مصاحبه در این مورد با ما خودداری کردند. سمیه صابر مسئول سرویس داخلی زنانه می گوید روزانه بین 7 تا 12 تن از زنان که اقدام به خودکشی کردند در این بخش بستری می شوند.
تعداد مریضای روز به افزایش یعنی به هر روز تقریبا 6-7 تا گاهی شده 10-12 تا مریض شده شما تا 24 ساعت همین مثلا به چی دلیل؟ دلیل نمینه که یا ظلم سر از اینا یا ای که به مکتب کسی اینا نمیگذره یا اکثرا خود اینا به خاطر که کسی به ترسونن میخورن.
مسئولان در ریاست امور زنان هرات این وضعیت را تکان دهنده توصیف می کنند. محبوب جمشیدی رئیس امور زنان می گوید از آغاز سال جاری تا حال بیش از 900 مورد شکایت به خاطر خشونت علیه زنان را به ثبت رساندند. خانم جمشیدی پیشنهاد می کند که به خاطر محو خشونت علیه زنان باید یک بسیج عمومی برای انداخته شود.
با وجود از اینکه تلاش های خیلی پیگیرانه صورت میگیره باز هم جدیت بیشتر در کار باشه و به خاطر محو کاش خشونت باید یک بسیج عمومی اعلان بشه. تمام ادارات، تمام افراد جامعه باید هم دست به دست هم بدن تا اینکه ما جامعه داشته باشیم ماری از خشونت.
خشونت علیه زنان در ولایت به شدت سنتی هرات به یک موزل بزرگ مبدل شده است. نهادهای حمایت از حقوق زنان ناامنی، فقر، بیکاری و ازدواج‌های اجباری را از عمده‌ترین دلایل این گونه قضایا می‌دانند. اما معلوم نیست که حکومت افغانستان و نهادهای حمایت از حقوق زنان برای متوقف کردن این روند چی تدابیری را روی دست می‌گیرند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و این هم یک رویداد خارج از کشور. مردم ترکمنستان امروز در انتخابات ریاست جمهوری رأی می دهند، ولی با اینکه رئیس جمهور کنونی قربان قلی بردی محمدوف و 8 نفر دیگر در این انتخابات نامزد می باشند، برنده شدن او تقریبا یقینی است. همکارم سلطان محمد سرور در مورد جزئیات دارد.
برنده شدن رئیس جمهور تسلطگرای ترکمنستان در این انتخابات یقینی به نظر می رسد. قربان گلی بردی محمدوف دوره ریاست جمهوری خود را برای 7 سال دیگر تمدید خواهد کرد. ترکمنستان با ذخایر هنگفت گاز و نفت 5,300,000 نفوس دارد. رای دهندگان در این کشور امروز به رئیس جمهور و 8 نامزد دیگر که چندان معروف نیستند رای میدهند. بردی محمدوف که همه ابعاد جامعه را زیر کنترل خود دارد، رقیبان خود را به بسیار آسانی شکست خواهد داد. او پس از اینکه رای خود را در اشقابات به صندوق ریخت، گفت که انتخابات امروز سرنوشت مردم را برای 7 سال آینده تعیین خواهد کرد. آقای بردی محمدوف افزود که اگر برنده شود، به روش خود برای آسایش و رفاه مردم ادامه خواهد داد. میخائیل رومانوفسکی، کارشناس یورو ایشیا در مرکز مطالعات جرمن مارشال فند در امریکا میگوید در 25 سال گذشته انتخابات عاری از تقلب در ترکمنستان نشده و کدام اپوزیسیون واقعی در این کشور وجود ندارد. او می افزاید که جامعه ترکمنستان زیر فشار بسر می برد و رسانه های آزاد در این کشور وجود ندارد. در این میان کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان گفت اشتراک رای دهندگان در 6 ساعت اول انتخابات بیش از 74% بود. اما خبرنگاران رادیو آزادی که از چند مرکز رای دهی در اشقابات دیدن کردند گفتند که در ساعتهای اول آغاز رای دهی شمار مردم چندان زیاد نبود. یک باشنده اشقابات به نام آیاگل رحیموفا پس از رای دهی به خبرنگاران چنین گفته است. من برای اولین بار رای میدهم و بسیار خوشحالم. به نظر من در این شک نیست که این انتخابات در تاریخ کشور ما ثبت خواهد شد و یک دلیل دیگر از اتحاد و همبستگی میان ترکمنان خواهد بود. 8 نفری دیگر که در کنار رئیس جمهور بردی محمدوف خود را نامزد ساخته اند، مقامات محلی، وکیلان پارلمان و سران شرکت ها اند که میان مردم چندان شهرت ندارند. کارشناسان با در نظر داشت این که مردمان نچندان مشهور و نامزدان احزاب دولتی در این انتخابات نامزد هستند، به این باورند که این انتخابات منتج به کدام تغییر واقعی در این کشور نخواهد شد.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. تا فردا صبح باز هم در خدمت قرار می‌گیریم. خداوند یار و مددگارتان.